السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړي مرکې ته ځانګړي شوی دی. په سر کې لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن خپل شپږ پنځوسمه غونډه پیلوي. دا غونډه به د جولای تر دولسمې پورې دوام کوي. په ترڅ کې د افغانستان بشري وضعیت هم څیړل کیږي، ارزول کیږي او د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر به د افغانستان په اړه خپل راپور ورته وړاندې کوي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. پولندی چارواکی وایي د جرمني پولیسو له دوی سره له مشورې پرته د افغان په ناغوښتونکو یوه کورنۍ د دوی خاورې ته ور اړولې ده. د پولنډ سرحدي ګارد پر خپله اکس پاڼه پرون ولیکل چې د جرمني پولیسو دغه کار د دوه اړخیزې همکارۍ له اصولو سره په ټکر کې کړی دی او د دوی په ټکو د جرمني د پولیسو دا کار د اوښتو د قانون خلاف کار دی. د ډی پی ای خبری اژانس د راپور له مخې د پولانډ سرحدي ګارد ویلي جرمني پولیس باید دا ډول خپل سره کړنې ترسره نه کړي. د پولانډ صدر اعظم ډونالډ ټوسک ویلي دای به د پټکو د دغه نه منلو وړ عمل په اړه د خپل جرمن سیال اولاف شولت سره خبرې وکړي. جرمني بیا ویلي دوی دغه 15 کسیزه افغان کورنۍ ځکه پولانډ ته اړولې چې د پولانډ د پناه اخیستنې اسناد ورسره وو. جرمني دغه اقدام داسې مهال کوي چې هغه هیواد کې په دې وروستیو کې د پناه غوښتونکو په ځانګړې توګه افغانانو پر وړاندې حساسیتونه ډېر شوي دي. د ایټالیا په جنوبي سواحلو کې د دوو بیړیو د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه افغان، ایراني او کوردي پناه غوښتونکو ته مرګ ژوبله اوښتې. د جرمني یوې خیریه موسسې او د ایټالیا ساحلي ساتونکو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په پیښه کې د 12 کسانو مړې له اوبو راایستل شوي او 150 تنه نور هم چې د ډوبېدو په حال کې وژغورل شوي. د ځینو راپورونو له مخې د کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې د لږ تر لږه 50 نورو کسانو مړې او ژوندي ورک دي. یو مشهور خبریال لیکلي چې د تریدم شوو خلکو شمیر 46 تنه دی. د ایټالیا ساحلي ګارد ویلي د کالابریا سیمې په 260 کیلومتره کې یوه بیړۍ په ډوبو شوو پناه غوښتونکو پسې ګرځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د موسسې IOM په وینا له 2014 کال راهیسې درویش زره 500 پناه غوښتونکي په مدیترانې سمندرګي کې مړه یا تریتم شوي. د مدیترانې سمندرګي لار د پناه غوښتونکو په وړاندې له مرګونو سمندري لارو شمیرل کیږي. د بیپولی ډاکټرانو سازمان اندېښنه ښوولې چې په افغانستان کې د روغتیا له سکتوره د دوامدار ملاتړ نشتوالي روغتیایي مراکز له سختو ستونزو سره مخ کړي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دا خبره وکړه. په اعلامیه کې زیاته شوې چې ګڼ روغتیایي مراکز لکه په مزار شریف کې حوزوي روغتون د کارکوونکو معاشونه نشي ورکولی او هم د درملو، تیلو او اکسیجن د پیرلو وس نه لري. د بیپولی ډاکټرانو سازمان ویلي چې د ستونزو په تیره نویو زیږیدلو او ناروغو ماشومانو ته د صحي خدماتو په وړاندې کولو کې روغتونونه تر ډیره پاتې راوستلي دي. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د لوبو په دوام نن ویسټ انډیز له افغانستانه لوبه وګټله. ویسټ انډیز ټول اورونه ولوبول او د 15 لوبغاړو په سوځېدو یې افغان لوبډلې ته د 219 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډلې تر 18 اور پورې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او یوازې 114 منډې وکړې. نننۍ لوبه ویسټ انډیز په 104 منډو وګټله. د نننۍ لوبې پچ افغانستان ګټلې وه او لومړی توپ اچونه یا باولنګ غوره کړی وو. دا پروان نړیوال جام کې د افغانستان لومړنۍ ماته وه. تر دې وړاندې افغانستان له یوګانډا، نیوزیلند او پاپا نیوګینی څخه لوبې ګټلې دي. افغانستان به د پنجشنبې په ورځ په اتو غوره لوبډلو پړاو کې خپله لومړۍ لوبه د هندوستان په وړاندې ترسره کړي. د حکومت ضد مظاهره چانو د دوشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. دوی هڅه کوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له واکه لرې کړي. د پارلمان مخ ته زرګونه کسان راټول شوي وو او قصد یې درلود چې د نتنیاهو شخصي کور په لور لاریون وکړي. ائتلافي حکومت چې د جګړې په پیل کې جوړ شوی وو، یوه اونۍ وړاندې د دو پخوانیو منځلارو جنرالانو بینی ګانس او ګادي ایزنکوټ په استعفا سره منحل شو. او د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ ویل چې چین له روسیې سره تخنیکی مرستې کوي او دا مرستې به د پټکو په اوکران کې د روسیې د یرغل موده غځوي. هغه له بیجنګ څخه وغوښتل چې د دغه ملاتړ د عواقبو په انتظار دی ووسی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. که چیرته غواړی چې دا خبرونه ولولئ پر ویب پاڼې سربېره د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه کې هم منتلی شئ. د فیسبوک د پاڼې آدرس د facebook.com/azadiradio. لکه د خبرونې په سر کې مې چې درته وویل، د دې ساعت په ډېره برخه کې تاسو د ازادي رادیو دوه خبرونې، نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه اورېدلی شئ. خو په سر کې لنډه خبري برخه هم لري، په دې کې به دا راپور واخلو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن خپل 55مه غونډه پیلوي. ټاکل شوی چې دغه غونډه به د جولای تر 12 نیټې پورې دوام ولري. په غونډه کې د افغانستان بشري وضعیت هم څېړل کیږي او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینر د افغانستان د ارزونې په اړه خپل راپور او موندنې دغه شورا ته وړاندې کړي. بل ورته د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر رول باندې نیوکه کړې ده او ویلي دي چې ملګري ملتونه نه دي توانېدلي تر اوسه په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپورتر موندنو ته او سپارښتنو ته عملي بڼه ورکړي. نور تفصیل له صفي الله سانګزي اورو.
د ښځو او بشري حقونو د وضعیت په اړه په دغه راپور کې له تعلیم، د افغان جنو محرومیت، له کاره د هغوی راګرځول، روغتیا، عدلي او قضایي سکتور ته د ښځو نه لاسرسي او ګڼې نورې بشري ناخوالې یادې شوي. د ریچارډ بینټ دا راپور ورده مخه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ویب پاڼه کې خپور شوی چې پکې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک تورن ګڼل شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بینټ په دغه 21مخیز راپور کې د طالبانو د حکومت ټولې هغه کړنلارې او دریځونه ننګولي چې له امله یې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې شوي. ریچارډ بینټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. بینټ وړاندې په دغه راپور کې ویلي، له 2021 کال راهیسې د نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر نجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو، پر هغوی د جنسي تیري او جنسي ځورونې پیښې زیاتې کړي، او ورسره په نسلي لحاظ د افغانستان په ټولنه کې دغه پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سختوي. ریچارډ بینټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د ظلم او ستم په وړاندې غږ پورته کړي او طالبانو دا کړنې د جنسیت په اساس د انسان ضد جنایت په توګه وپیژني. اخو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار د ریچارډ بینټ له دغه تفصیلي راپور هرکلی کړی. هیدر بار ازادي راډیو ته وویل، دولتونه کولی شي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي، ځکه افغانستان یوه برخه ده. هغې همداراز وویل، دولتونه کولی شي د ښځینه فعالانو د غږونو ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقض، جنسیتي تبعیض یا جندر اپارټایډ په توګه وپیژني. هیدر بار بیا د دغه راپور له خپرېدو سره هم مهاله د دوحې تر غونډې مخکې د افغان ښځو په اړه د ملګرو ملتونو دریز دوه ګونی وباله او نیوکه پرې وکړه.
موږ له ملګرو ملتونو د نه باور ور متفاوت پیغامونه ترلاسه کوو. موږ د ډېر یو خراب وضعیت په اړه د خاص راپورتر د گزارش ترلاسه کړ. اخوا د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مرستیالې داسې ښیي چې ګواکې هر څه عادي دی او د بشري حقونو په اړه اندېښنه نه ده موجوده. امکان نه لري چې دا ټول په تیره بیا دا واقعیت چې له بشري حقونو ملاتړ د ملګرو ملتونو اصلي وظیفه ده سره ګډ کړو. هغوی باید د افغان ښځو او نجونو په مقابل کې مسؤولانه دریز ولري نسبت هغه سطح چې د دوحې د ناستې په باب پیښیږي.
هی دربار اندېښمنه ده چې د دوحې په غونډه کې ښځې ګډون نه کوي او ملګرو ملتونو په دې خاطر چې طالبان په ناسته کې د ګډون لپاره لیواله کړي، د بشري حقونو موضوع له اجنډا څخه حاشیه ته کړي. ملګرو ملتونو سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي چې طالبان څنګه قانع کړي د دوحې په غونډه کې برخه واخلي، خو مخکې په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونه تأمین کړي. طالبانو لا دغه راپور تر لیکلو د ریچارډ بینټ د دغه راپور په اړه څه غبرګون نه دی ښوله. د دوی حکومت بیا مخکې اکثر هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لرې بللي وو چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقونو په نقض تورن پیژندل شوي وو.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14مه نیټه وه د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو زر ورځې پوره شوې. افغان نجونو له کومو ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې او اوس چې د دوی د تعلیم مخه نیول شوې دې مسلې څومره بد اثر ورباندې کړی دی.
او رنګریزانو دانه چې ورته وایي په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوی، موږ به درس وایه چې موږ خپله آینده سموو. په پښو تللو راتللو په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، مکتبونه وتړل شول.
د دې نجونو کورنۍ د خپلو لونو حالات څومره اندېښمنې کړي دي.
یو ورځ راته داسې په چغو راغله، کتابونه ویل وي دومره زه وډاره سم سي بې حده وډاره سم، مال څه خبر ده خدای مسه مال څه کوي وای کورس بس خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم، داسې ژړا مې راځي دلته خو نجونو سبقونه ویلي.
نن همدا موضوع څېړو، ملکي هم وکړي. قدرمن اوریدونکو، کله چې په ژوند کې د بریاوو او پرمختګ خبرې کیږي نو اساسي او لومړنۍ ریښه یې زده کړې ثابتې شوې دي. له همدې وجې خو د اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینهوو باندې فرض ګرځولی. خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له فرض زده کړو څخه محرومې دي. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14مه نیټه وه پوره زر ورځې پوره شوې چې له شپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د وردګ ولایت اوسیدونکې مارینا چې خپله محصله وه له دې سره یې دوه نورې خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي. هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصېږي خو خپله ورځ تر بلې ناهیلې کېږي.
ډېر نا امیدۍ احساس دی او راز ته بل ډېر زیات. حتی هغه نجونې چې کانکور آمادګي وویل نسیانل کال چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شوله دی په ډېرې ناهیلۍ په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله، ځکه چې د وطن وضعیت یعنې په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته ده چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي. نو دا ډېر یو مایوس سقوونکی حالت دی. هغه نجونې چې په نهم صنف په لاسم سند کې پاتې وي، هغه نجونې چې په یو لاسم کې دوه لاسم کې پاتې وي، زیاتره واده کړي دي، زیاتره مولي ماشومان دي په درې کالو کې، نو هغه نجونې به هیڅ وخت بیا د خپل سرنوشت تر ونه ګرځي. په هغه باندې ژوند دی نه هغه په کله وشي کولای چې کوم وخت یو امیدواري مشي مکتب شروع شي چې تر اوسه په خو هیڅ داسې امیدواري نشته، نو هغه په کله وله کولای شي چې بیا د ماشومان سربېره هغه مکتب وي. یا دی هغه کوم هیله ورنونه نه چې هغه ټول لاړه د خاورو سره یو شول. خو چې موږ په یو ته کومه ده چې یعنی د درې کاله چې ووتل چې مکتبونه نه دي شروع شوي، په هماغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې دغه توره شپه خره شوله، نو په هماغه ورځ باندې د مکتبونو دروازې تړل شوې تر ننه پورې. نو ته کومه ده چې ښکارېږي حکومت مغه پخوانی حکومت یې شل کاله وړاندې شي وه، او په موږ فکر ده چې شل کاله وړاندې کومه تیارې خپرې کړې وي، کوم نسل چې د موږ یې تعلیم او د تحصیل نه پاتې شوی وه. نو افغانستان چې کوم شل کاله کوم پیشرفت کړی وه همدې نجونو، یعنی زیاتره خلک اوس په دې راضي شوي وو چې خپل په لورانو باندې تحصیل وکړ، هغه مفکوره بېرته بدله شوله. نو زه خو په دوی کومه رڼایي نه وینم، نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنی باید دو دې وشي. تر ما په نظر چې تر کومه دغه جهل او تر کومه دا جهالت وي هېڅکله به د مکتبو ته اجازه ورنه کړه، چې دا ډېره مایوسه کوونکې خبر ده چې زه نه باید وکړم. خو یعنې موږ په دې راضي شوي یو چې یعنې دا باید وکړو، ځکه چې دا حالت تغییرونکی نه دی او نه نړۍ هېڅوک هم د دغه وره خوري د ښځو. ډېری نجونې د ما خویندو په ګډون باندې ټوله په عصبي او رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي چې هغه نشي کولای خپل هغه کوم ژوند چې د هغو د تباهۍ په مخ باندې روان دی یا د هغو مخه ونیسي، نو هغه خپل غم او تشویش خپل په زړه کې ساتلی دی. ټوله په رواني ناروغۍ اخته شوي دي، یعنې ټوله غیر نورمال دي. افغانستان جون یو ښځې ټوله غیر نورمال کړي دي او دا ډېر ظلم دی. د افغان جون په مقابل کې چې کار، د افغان ښځو په مقابل کې چې کار، ډېر ظلم دی. نو د دو ظلم مخنیوی خو هېڅ هم که یو څوک کولای شي، ماته نړۍ ته غواړو چې دغه غږ هم واوري، که څه هم ډېرې چیغې شوي دي، نړۍ هم په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وي.
له نجونو سره د دوی کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړي دي. یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپل لونو پاکله وایي
سمه چې ومه تلاړ لسی د طالبان سره نه مکتب بند سه
وای ملور می هم چنان پروسه کولی چې شپږم خلاص کنه فارغ اس ونه خلاص
ورځی خرابې تیر کړې وار وخت پای جړلې بیا انګلیسي کورس کې شامل کړ بیا لږ زرا وځه لږ مصروف اس بیا کورس هم چنان شو شو د 500 یا راز راته د سپ چې غراغله کتابونه ول وی دوم راز و دراسم سی به حدا و دراسم مال څه خبر ده خدا مز مال چی وای کورس بند سه بیرته په قرسم سه خدا د سم کوه زه خود مړه کړم مال څه قصه ده ډیر خفه دي خود درته څه وایم چې هیڅ ویلم نسم د سه تشویش ده ماته د خپل اولادو ته می تنازه نه زه چې هر چی رزم ده د ټول خزیم د سه جګر خونه دي جونی یعنی وای من تفسردګي پیدا سه و زه کورس ته زما ته جلیګانی دي ټول افسردګي ورته پیدا سه د ډیر تشویش نه د ډیر جګر خونه ده سر به خدا جوړی سر به خدا جړاګان کی یعنی ډیر غټ تکلیف ته پیدا ده هر انجلی ته یعنی زندگی دیگان تا خبره پی حرام ده لتشویش ده لجگر خونی نه لغسه نه چی دوی تشویش که روانی تکلیفو نه پیدا سوی دی نه روان شناسان دی چی دسی بخیر آگان تا دوی که لزور از دیر جلگان تو لفصر ده دی روانی تکلیفو نه تا پیدا سوی لتشویش لاسه چی منگ بچنگ سو دی منگ آیا ده بچنگ سی منگ اسناد نسو اخیسته منگ پندون نسو ایلا خدا از زدی پندون دی کابل نتیره گم دسی جارا میرازی دلتا خون جون سبقونه ویلی دلتا جون درسونه ویلی او دا وزی دو پی مختر لسوی دی شای دا دیر سخت ده دې تحمل ډیر سخت ده چې موږ کو یو نه چې بیانول نه سي زولای نه سي بعضي فامیلونه د اجازه نه ورکي بعضي فامیلونه د سموز لکه ته اجازه ورکي یو ځان په کابل کې انده پته ټولې تللی چې ایران ته ځو پاکستان ته ځو مرکی کې څوک ورني کېږي مرګ قبل وی او موږ له دې ملک وځي یا خې به ګورې چې په دې ملک هیڅ څوک نه دی پاتې اوس هم نه دی پاتې سلام انسان په افغانستان کې به نه ویني
ایسا خان چې په ځلې د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو لیزنو مشرانو سره خبرې کړي وای دا موضوع دای ډیر ضروري چې هلې ځلې ځین نه نیسی
خپل شخصا ما ته خو ډیره سخته تمامېږي زر ورځې شپې ووتلې ډیره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته رسېوي دي ډېر دښمنه چې هغه د کوم شوق ګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره که چیرته شپږم ټولګي ته ورسېږي هغه نه وروسته درسونه مکاتب دی ته نه وي نو ډېره سخته تمامېږي اوس خو زه ته ګورو فکر نه کوم چې داسې زر د خلاص شي
کندهار د افغانستان یو لغ ولایتو څخه دی چې هلته انجونو پخوا هم په سختۍ زده کړې کولې اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ورزیاتې کړې دي د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او تب پوهنځی له ګڼو ستونزو سره سره سرته ورسول خو اوسني حالت روحي ضربه ورکړې ده
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارد شوې ده چې هیڅ یو کوچنی هیڅ یو ماشوم یو انجلۍ نسی کولای چې زده کړه وکړي نسی کولای چې پرمختګ وکړي لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه 45 کاله مخکې څومره شاته وو او په دا 45 کاله کې چې څومره پرمختګ کړی وو تر هغه بچند بیرته شاته سو او مکمل پرمختګ یې بیرته حیف سو اوس نو دوی بیرته پر شاته روان دي پر پرمختګ نه روان دي انجونې نسی کولای چې تعلیم وکړي نسی کولای چې مخ ته ولاړ شي دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی موږ خپله په کتاب کې راغلي چې تعلیم کول علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی پر دواړو فرض دی دا یو غټ رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې خو دا بیخي غلط کار دی
خو او شاد له نورو ټولګیوالو راته وایي نور انجونو ته چې ګوري چې په کور ناستې لري څومره دوی زوريږي دوی څه وایي
شاوخوا اول زما خپل د کور ښځې دي زما خپل خورځېګانې دي مؤمنانې ته شپږم صنفه پورې درس ویلی دی بالا ناستې دي پر کور باندې چېښې دی مدرسې ته هم د بیرې نسي تللی په کور کې ناستې دي بس همداسې وخت تیریږي بیا چې وګورې سبا ورځ یو خراب ژوند یو خراب آینده لري او څومره ځورېږي د خپل پر اوس حالت باندې څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی او د دوی آینده یې مکمله خرابه کړې ده
تاسې کې د کور نارینه و آیا کوم وخت ملاتړ کړی د ښځو ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي دا مکتبونه تاسو د کور نارینه و څه کړي په دې برخه کې؟
اصلا داسې دی زموږ د کور نارینه خو ګرځل کې هغوی خپله هم کشران دي، موږ د کور نارینه مشران دومره نه لرو، نو تر دا اوسه پورې هیڅ چا هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې دا انجنې دې وکولی سي ولاړ سي او درس دې ووایي. دلته هیڅ چا جرأت نه دی کړی د دې، ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري وهلو ټکول کوي بد ورد ورته ویل کېږي.
تاسو خپله څه کړي دي په کندهار کې ښځو خپل غږ پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندانې چا غږ نه دی پورته کړی، خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی و هغه کسان یې ګرځسره کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی و.
څه فکر کوئ طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده سي؟ د دوی خپل کار ده، څوک یې نه پرېږدي، څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلف دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې که چیرې وځي نو هغه د بدکارۍ د بېلارۍ دپاره وځي، او دوی هلته سمه تربیه نه ترلاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی په خپله په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کېږي، څنګه درس ویل کېږي، هلته څه کارونه ترسره کېږي، دوی خپله په دې نه دي خبر. دوی فقط دومره سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره، یعنی حجاب نه مراته یې، سم تعلیم نه کوي، او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کور څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب وویلې، بیا طب پنځای وویلې، بیا اوس وروستي حد ته رسېدلې، څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې مغه رسېدلې وي؟
بله و، ارزښت خو اوس به حد د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې د ډاکټرانو چې څومره تر تهدید لاندې دي، بل هیڅوک هم دومره تر دا که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللې دي نه، خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی، هیڅوک یې قدر اهمیت باندې هیڅ نه پوهېږي ګرسره کې. اوس چې دا مازې خبره نه یې سوې، یو مریض هم راولاړېږي که ملامت مریض یې هم ځي طالبانو ته درېږي، ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کړي چې دا رقم نه دی داسې، ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی، که دوی په دې پوهېدله بیا به څوک پوکړي وای دی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ د مکتب وویلې، بیا د پوهنتون وویلې، او آخر د سرنوشت دا رقم څه؟ لږو سختیو دې راته ووایه، په څومره سختیو دې ځان تر دې جایه پورې ورساوه؟
زه خو اصلا چې دا رقم و زما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی، ګرسره کې موږ سرپرست نه درلودی، داسې درته وایم نه، موږ خپل مور موږ راغټان کړي یو. بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لرې و، ځکه زموږ مکتب موږ ته هېڅ نږدې نه پیدا کېدی، او انګریزانو دانه چې ورته وایي. په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، نو دا زموږ مکتب زینب لیسه نومېږي. په دغه ځای کې زموږ مکتب و، موږ به په پښو سهار و غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه، فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپله آینده سموو. خو چې هر څنګه و دومره کوشش مو کوئ، په پښو تللو راتللو بیخي ډېره لاره ده، دا څوک نسي تللی، په موټر کې نیم ساعت لاره ده، نو چې په پښو سي خو بیخي ډېره لاره ده. تر هغه ځای چې تللو راتللو په دې بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه، خیر وخت مو تیر کړئ، په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي، لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو. خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه هم پیدا کېږي په واسطه پیدا کېږي، دوی ویل واسطې نشته، رشوت نشته، دا اسلامي دولت دی، خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی. زما ورونه پر کور ناست دي، وظیفې نه ور پیدا کېږي، ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېده، هغه دا رقم موږ مخته تلل و، تر اوسه هم د هغه کیسه شروع ده.
بله، تاسو له خپلې مور نه وویلې چې په ډېرې سختۍ په تاسو باندې زده کړې وکړې، اوس یې چې لورګانې په داسې وضعیت ګوري چې د طالبان حکومت ښځینه وو ته ارزښت نه ورکوي، زده کړې ته یې نه پرېږدي، کار ته یې نه پرېږدي، مور مو څومره درته خفه ده؟ هغه څومره درته ځورېږي؟
مور خو مې به حد زیات خوابده ده، هغه خو نو بل کم یو خو خپل اولادو ته وایي هیڅ نه، دوی خو حد کل دومره ځان خو
ورسوي د لمسیان به می څنګه سي لمسیان ټول به تعلیم ورته پاتسول زما خور زګان دي وکه هغه ټول دا رقم پاتسول به تعلیم نه دینی درس ویلای سي او نه هم د نور درسونه ویلای سي د کور د باندې لانی سي وتلای
خورځيري چې په کور کې دي تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه څم چې زده دي په کور کې ورزده کړئ تر څو چې حالت سميږي
بله و چې په کور کې ورته لګیای په کور کې یو درس ورته وایو یو یو کتاب هر څوک چې بیکاری هغه ټول ورځ ورته ناسي درسونه ورته وای چې د باندې تعلیم څه نسی کولای هدا کړ په کور کې خو دی وکی
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب او پانتون ته تګ
هغه ډېر فرق لري په کور کې فقط ته د کور د اشخاص سره مخامخ کیږي د باندې خلکو سره معاشرې سره اجتماع سره ناستو ولاړ خبرې اترې جرأت تربیه اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کیږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کیږي
درې کاله اوس ولې چې نجونې په کور کې دي دا حالات کم داسې دوام وکړه د دې زیان کورنۍ ته خپل خبرې وکړې چې زیان رسیږي یو مملکت ته څومره تاوان رسیږي
دا خو مکمل مملکت پر تړاو لري اوس موږ د تعلیم و درجه ترازنه اوس څومره درجه کې دوی قرار لري نه مکتبونه وتړل سپل تر دې مخته انجینې درسونه نسی ویلی کم چې موجوده دي هغه به خپل لیولو ته ځان برابر کړي لیکن وروسته نوې نسل چې راپورته کیږي او څه چې د هیواد دپاره کې دا به زاړه سي وخت به تیر سي لیکن هغه نوې نسل چې راپورته کیږي هغه به ټول مکمل بې سواده نسل راپورته کیږي دا چې هغوی په څه دندو په څه کارو اخته کیږي هغه نو وروسته انسان سر په خلاصي ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته ووایي خو لیکن هغه رقم درس نسی وایي لکه څنګه چې دوی په پوهنتون کې لکه څومره چې دوی خپل په هیواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې دوی درسونه وایي راپورته کیږي او هیواد ته پرمختګ ورکوي ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نسی کولای په هیواد کې د هیواد د سرنوشت لپاره د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړه ده مکمل هیواد پر ولاړه ده مکمل افغانستان پر دې شیانو ولاړه ده ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي څوک په حقوق کې مخته ځي څوک په ډاکټري او په صحت کې مخته ځي نو په داغه طریقه سره هیواد هم پرمختګ کوي
بله اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیوال ورو ورو افغان ښځې له پامه غورځي یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي تاسو په دې اړه څه وایئ چې وایي
نړیوال خو دوی کولای شي دوی کوه غواړي هر څه کولای شي لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټوي ځکه دوی خپل نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي که دوی غوښتلی دا کار دوی وختیم کولای شوی
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي
د نړیوال فشار حتماً اثر پر کوي داسې نه دی چې اثر نه پر کوي لیکن که نړیوال وغواړي هر څه کېدای شي نړیوال وغوښتل هادي طالبان راتلی شوی راغلی ځای یې ونیوی لیکن حکومت یې خپل دا شروع کړي اوس یې ځینې وایي موږ یې په رسمیت پېژنو ځینې وایي موږ یې نه پېژنو خو لیکن شاید میدا ټول نړیوال پسې وپېژني په رسمیت یې غواړي وپېژني په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی دلته هیڅوک پر قرار نه دی هر ورځ موږ د یوه ورور بې عزتي پر عام بازار وینو دا زموږ د پاره زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دی واردوي
له رواني اړخه څومره بد اثر په تاسې کوي مکتب ته نسی تلای پوهنتون ته نسی تلای نور آرام نه یې
کندهار باندې خو بیا بیخي بد آلی شی دی یو ورور سلمانې ته د ویرې نسی تللی یوه خور د باندې نسی وتلی یوه خور وظیفې ته نسی تللی یوه خور مکتب ته نسی تللی یوه خور سینټر ته مدرسې ته نسی تللی د بیرې ټوله خپل پر کورو ناست دی دلته داسې ملک وحشت چی د رواني اړخ دومره به تاسو چې د هر ځلې ز خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې وځ زما ورونه زما خويندې را سره مور می را سره موږ د باندې وځ بازار ته ولاړ سو د هغه خوا چې څنګه موږ بیرته را جوابې شو د باندې د خوا څخه هغه نو بیا په موږ پورې اړ سره کوم حالت پر موږ تیریږي د زما ورونه ته یادې ته څنګه خبرې کیږي څومره بد الفاظ کاری و دی ټوله ته هغه به هدا بد تاثیر کوي پر چا باندې
bale ډیر زیاته مننه خور ژوندې سلامت اوسی
هیله کوم خور مننه خوشاله سوم
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 11 40 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما سلامونه وړاندې کوم. د آزادی ملما پروګرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ ملما په اسلامي اقتصاد کې ډاکټر علي لري. د ژوند لویه برخه په بیلابیلو هیوادونو کې تیر کړي. یوه موده په افغانستان کې هم رسمي دنده لرلې خو اوس بیا له هیواد لري دی. ډاکټر عبدالله هیواد ته هرکلی وایم. لده څخه غواړم چې لمړی دا تاسو ته ووایي چې ډاکټرای چیری کړی ده؟
په درم یونیورسيټي کې په انګلستان کې.
درست.
تر دې مخته کوم لاند سو چیرته چې دلې یاست چیرته مو ژوند دې لیکلو لپاره کړی دی؟
موږ په افغانستان کې وو. کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم بیا کابل ته ولاړو. پلار مې صاحب منصب بیرته د کابل ته ځان تبدیل کې کندهار ته او بیا پوری په کندهار کې موږ اوسېدلو. د ډېر مودې لپاره تر 14 کلنۍ پورې زه په کندهار کې وم. بیا دغه ځای چې د ثور انقلاب وسو بیا مجبور موږ مهاجر شولو.
چیرې مهاجر؟
زه ولاړم د پاکستان خوا ته. د پاکستان څخه هند ته ولاړم. بیا مې په هند کې هلته درس شروع کړ. تحصیل میں شروع کی. یو کال میں سائنس بی ایس سی سائنس ویلا بیا دغه وروسته یو چانس راته جوړ شو چې انجینری ویم. نو بیا ولرم الته دغه ته کشمیر ته الته می انجینری عمل ته ویلا په کشمیر کې.
لدی مل بیج چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې ویلې ده.
بله لیسه متوسطه په کندهار کې ویلې.
تاسو انجینری ویل واسطه بیا په اخر کې مو ډاکټرا په اقتصاد کې واخسته ده. څنګه دا خو دواړه سره ډیر سره نه خوري.
و ما خو انجینری لوستره یو. هغه زما د مور خوښ دا و چې زبایش انجینر سم. هغه وخت کې د دوه رښتې په افغانستان کې ډیر مهم یو طب او یو انجینری و. نو د طب سره زما جوړه نه و او انجینری ته مې ځان ورواچوي. دغه ته وروسته بیا مهاجر شولو د هند څخه. بیا ولاړو انګلستان ته. په انګلستان کې مې هلته کار کوي. بیا تجارت مې شروع کړي. دا زړه کور نو دا شان میرانی ولا و بیرته جوړوي په مخرسوي. بیا یو موقع ول چې ورونه خواندې ټول سبق ویل. نو مجبور شو څوک نه څوک پات پور کارو کې شي. ټول مصارف ته د دې تحصیلو دا بیا دا څه ورسې چې بده ټول درسونه خلاص کړل. ولر خپل کارو په کارو په ولا کېدل. بیا موقع ماته مسایده سول. بیا ولر مختاري مې او کې ام بي ام ویل. ماستر بزنس ادمنستریشن. هغه زما یو انډیوال زما یو همصنفي نه یو انډیوال مې پس له ډېرو مودو مې وویل دي مال چیرې ول. زه خو هله ولاړم یونیورسټي ته او ام بي اې مې وویله. ما نو څه ضرورت ته خو یو موافق تاجر یې ول. نه کله چې ته ام بي اې ووایه فکر کوي چې ټوله تجارت چې موږ کوي دا یو چانسي شی و او موافقتونه صرف چانسي و. باید دا مکتبي ووایه. بیا خبرې په ذهن کې راګرځېدي. بیا بالاخره ولاړم د وستمنستر سمې ماستري په ام بي ونه. بیا تیزس چې مې د ماستري تیزس مې نشته کوي. د هغه وخت کې زما یو استاد موږ سیمولیشن ویکند درلودې. د هفته اخره کې موږ بیول یو د شار د باندې هلته بعضې پروژې راکول چې پر دې باندې موږ کار وکړو. او هغه ژوندۍ پروژې وې لکه مثلا د بی ام ډبلیو مثلا یو حصه چې مثلا په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا او د هغوی فروشات لیدلی وه. نو دوی ویل چې د دې فروشات څنګه کولی شي چې زیات شي. نو په دې باندې موږ بیولو په دې باندې مو کار کوي. ورې زما یو استاد هغه ول تیزس په څه باندې لیکي. ما تر اوسه فیصله نه کړې. بیا ول اسلامي اقتصاد باندې ول نه کړې. ما اسلامي اقتصاد اقتصاد مې اسلام کافر لري ول لري. دی امریکا سره غلیوالته په یل یونیورسيټي کې استاد او سبق ورکول به راغلی او وستمنستر کې سبق ورکول زمو استاد بیا د خبر د په ذهن کې راوګرځیدې بیا ولرم کورته او په دې باندې ریسرچ وکړ چې اسلامي اقتصاد څه دی ډېر جالب او اسلامي بانکینګ سیستم هغه ډېر فوق العاده او اسلامي بانکداري ډېر یو فوق العاده یو شی و بیا مې تیزس د مصري تیزس مې په بانکداري باندې نشته کې د افغانستان په بانکداري باندې څنګه کولی شي چې موږ د کنونشنلي عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده هغه موږ څنګه کولی شو چې هغه پاک کړو بیا تیزس مې په هغه باندې نشته کې بیا دغسې ډېرې خوند را کوي بالا شروع سول نور شیان مې وویل چې د اسهامو په بازار کې سړی څنګه کولی شي چې مثلا اسلامي سهم خرڅ کړي اسهام چې دي هغه خو کله سړی پیسې دغه ته واچوي د اسهامو بازار ته اچوي هغه معلومه نه ده چې د پیسې د څلور هغه په اسلام کې ناروا شیان چې دي هغه یو د خوګو د غوښو دغه دی یو بل قمار دی د شراب دی دغه دی نو په دې کې ستاسې پیسې ګډ نسی نو دغه څنګه سړی اوس کولای شي مثلا د خپل پیسې وژو دغه څلورو کبیره دغه وژغوري ګناو بیا په دغه لړ کې ماته ډېر خوند راکوي ولګې زلم او دغه مې شروع کړي څو ژورنال مې ولوستل څو تقریبا 15 ژورنال مې په دغه باندې ولوستل د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې بیا دغه موضوع نو زه دې ته را اړ کړلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم بیا مجبور شوم ولاړم پی ایچ ډی مې وکړي په اسلامي اقتصاد کې او اسلامي اقتصاد سیکیورټایزیشن آف اسلامیک فایننس موږ څنګه کولای شو د مسلمانانو پیسې د اسهامو په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کو هر په حرکت باندې واچو ولې عرب بعضی نور مملکتونه اسلامي مملکتونه شدي مسلمانان په میلیارډ ها او سلها میلیارډ ډالر لري مګر هغه خپل پیسې د اسهامو بازار کې نه اچي په دې خاطر باندې دوی فکر کوي چې کو واچو هغه د سودو په پیسو سره د سودو د پیسو سره ګډیږي او موږ پیسې حرامیږي داغه د لپاره بیا شروع کوي میکانیزم ولیکي بیا بیا په دغه باندې بیا پی ایچ ډی وکړي بله
نو وروسته له دې چې پی ایچ ډی وکړل له هغه وروسته مې بیا لبنانۍ کار څو
ولا د پی ایچ ډی په دوران کې زه یو دوه درې کاله افغانستان ته راغلم په هغه وخت یو موسسه د افغان اکشن په نامه باندې د هغوی سره زه مطالعه کوم د هغوی سره مې همکاري کوله هغه یو انګلیسي موسسه وه چې دوی په افغانستان کې د ځوانان چې د اوو کالو څه لوړ مثلا د لس یوولس دولس کالو څه لوړ او د شلو کالو څه کښته وه چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو وه چې مثلا کار وکړي د هغوی دپاره دوی د قالین بافي یو پروژه شروع کړې د هغوی سره مې همکاري درلودله تللم را تللم افغانستان ته بیا دا تګ را تګ افغانستان ته 2015 ته دا سلسله شروع وه بیا نو کله چې پی ایچ ډی خلاص کړل بیا ما وویل چې نه افغانستان ماته ډېر ضرورت لري تر دې چې زه کښېنم په انګلیس کې دلته زه دغه وکړم کار وکړم بیا مې خپل ټول پلانونه داسې عیار کړل چې زه باید ورسم افغانستان ته او هر څه چې مې د لاسه کېږي د افغانستان لپاره خدمت وکړم دا مهمه نه ده چې زه په لوړ پوست کې کار وکړم یا په کوچني پوست کې حتی باور وکړي بعضې وخت د ماسک به ما په کله چې به مو فیس ماسک نه دي د دودو مخنیوی چې کوي دغه به ما د په زرهاو 2000-3000 ماسک به ماسک په موټر کې به میشو دا چاره کې چې به ورسېدلم د تلاشي پولیسانو او ترافیکو دوی ته په بازار کې په 15 افغانۍ باندې خرڅېدلې ما چې 2000 دانې اخیستلې ماته په 2 افغانۍ باندې تمام دي د منډې څخه دغه مې تقسیم وي دا ماته یو دغه یو ذریعہ چې ماشوم چې بیرته کور ته ځم چې نن څه کړی د وطن لپاره زیاده خدمت مې کړی چې لاقل ماسک مې توزیع کړ یا مثلا کشتیانو په میکرون کې زه اوسېدلم په کرایه باندې کور مې نیولې نو اصل د زمرد بلاک کشتیان چې دوی مې راټولول مازګر چیر چایو دا دغه می کلچې ورسره سره ولې دا به مور کوله چې دوی علاقه من سي درس او انګلیسي به مور زکوې څومره چې مزدا واسي چې مزدا هغه مور زکوې مقصد ځان ته می داسې ولر لا ته وای چې زه وجدان ته مثلا زه د اخر په کوڅې زه وایم چې دا کار ما نن د وطن لپاره وکړي
د ازادي رادیو د ملمه پروګرام اوري زموږ ملمه ډاکټر عبد الله هیواد دی
ډاکټر صاحب، تاسو په اقتصاد کې تر دکترا پورې زده کړې کړې دي. اکثره خلک چې په اقتصاد کې زده کړې کړې دي خامخا شتمن شوي نه دي. ډېر داسې خلک وینو چې افسانې اقتصاد نه دی ویلی خو ډېر شتمن شوي دي او ډېر کامیاب دي په تجارت کې او په بزنس کې. د دې دلیل څه کېدای شي؟
ولا دا څوک یو اکثر اقتصاد پروفیسوران چې وګوري دوی ټول بډای نه دي. خالی دا یو اکاډمیک شی دی چې سړی وایي یو اپلایډ بزنس دی یا اپلایډ اقتصاد دی یا یو پیور اقتصاد دی. اپلایډ اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکه کوړی خرڅوله د مستعمل کالی خرڅوله سلسله زوی ته پاته سو بیا زوی یې لمسی ته پاته سو یا یو چا مثلا رستوران درلودی نکه رستوران درلودی نوي کاله د مخه بیا هغه زوی ته پرېښو یا هغه لمسی ته پاته سو. بعضې رازونه دي چې په هغه سطحه باندې دوی ته ور پاته دي. بیا په دې کې دوه رقمه دغه دي، یو مشروع دی یو غیر مشروع دی. مثلا بعضې خلک وایي چې مشروع په تدریج باندې په مرور زمان باندې هغه پیسه دار سوله، او بعضې خلک دي چې نامشروع هغوی یو په یو باندې پیسه دار سوله. او څوک چې اقتصاد وایي هغه د دې دپاره نه وایي، هغه د دې دپاره وایي چې خپل علم زیات کړي په دغه ارتباط باندې، نه دا چې پیسې پیدا کړي. شخصا زه ځان درته وایم، ما د دې دپاره درس نه ویلی چې زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم. فقط د دې دپاره مې دا درس وویل چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي، زه چې هغه زه زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم.
تاسې افغانستان ته ولاړئ او ومې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه، تر اوسه پورې هم داسې رسمي دنده نه لرئ یا کوم شرکت مسؤلیت نه لرئ؟
زه په یعنی 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم، او هلته مې دغو په 2010 کال کې رئیس جمهور په هغه وخت کې احمد کرزی رئیس جمهور و، هغه د بعض دوستانو له خوا خبر شو داسې یو څوک دی، زه وغوښتلم به ما ته وویل چیرې کار کوي. هغه کندګیر مې کار کولم د دغه سره د بعضی شرکتونو سره، هلته شخصي شرکتونو چې هغوی د هغوی سره مې یو دوه درې میاشتې به مې کار وکړي، د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي، بیا تل یو کال پورې هغه خوړله. بیا رئیس جمهور عامد کرزی غوښتلم ما ته تحصیل لیکلي تعلیم لیکلي د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې، نو اوس راځه بېرته وطن ته خدمت وکړه. بیا په 2010 کال کې زه د والی په حیث باندې په غور کې تعین کړم، نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم.
کله مو په دې فکر نه دی کړی چې هغه څه چې مو زده کړي دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي، یعنی آثار ولیکي یا خپل تیسیس مو د عقل وژباړی؟
ما یو څېړنیز مرکز شروع کړ په افغانستان کې په 2014 کې، د افغانستان نوین څېړنیز او مطالعاتي مرکز په نوم باندې.
بله،
نو هغه په دې کې موږ دوه درې کار کول. یو خو څېړنه مو کوله د افغانستان په سرحداتو باندې، ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نور سرحداتو خبره مطرح کیږي ټوله وایي چې نه، موږ ډیورند کرښه نه منو، مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه منی، دا خبر باندې هیڅوک نه پوهیږي چې ولې نه منو. نو او کله چې زه آرشیف ته ولاړم، په آرشیف کې صرف نونه صفحه د هغه یو سند و چې د امیر عبدالرحمن خان د زمانې څخه چې هغه رلیونس یا ارتباط یې دغه سره نه درلودی، د ډیورند سره نه درلودی، نور هیڅ اسناد زموږ په آرشیف کې نه وه. نو بالاخره مې فیصله په دې باندې وکړه چې ما دغه مهمه موضوع ده یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګانو ځکه لوقل باید چې موږ د حق معلوم کړو چې حق د چا دی او نه حق د څوک دی. نو بیا په دې باندې څېړنه شروع کړلې.
او دا ډیر یو ماثر موضوع وه او رئیس صاحب کرزی په هغه وخت کې رئیس جمهور نو ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه ډیر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې. هغه وویل چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډیر ښه دغه دی. بیا د انګلیس د کتابخانې څخه او د روسیې د کتابخانې څخه د هند د کتابخانو څخه د مختلفو کتابخانو څخه مو اسناد راټول کړل او په دې باندې تقریبا تر 150 پریزنټیشن مو آماده مو کې یو پریزنت مو کې او دغه مکاتب او دغه پریزنټیشن موږ ریاست جمهور ته مسواله. دوهم موضوع باندې چې موږ ریسرچ وکړو هغه د اوبو موضوع چې هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کوله. تر 2014 کال پورې که تاسو وګورئ ته اشرف غنی هم د اوبو په اړه خبر نه کوله. بیا کله چې زموږ ریسرچ ورغلی د دوه دفتر ته او دوه ویلي بیا دا خبرې شروع کړل چې اوبه افغانستان ته مهم دي. موږ یو کار وکړو د اوبو په اړه کې ډېر پرائمری ڈیٹا یا ابتدائی اسناد مو سره راټول کړل چې موږ څومره اوبه لرو او زموږ سره څومره جفا سوی ده. ایران څومره داسې څېړنیز مرکزونه جوړ کړي چې هغوی ته پیسې ورکړي چې وواز چې افغانستان ډېر اوبه لري او موږ ته باید حق خبره کړي پاکستان حاصل کړي. د دغه په خلاف باندې موږ ډېر پریزنټیشنونه جوړ کړل او ډېر تحقیق مو وکړ. هغه تحقیق موږ وزارت برق ته مو ورکړي، وزارت زراعت ته مو ورکړي او دغه ریسرچ موږ کړي په افغانستان کې هیچ چا نه دی کړی.
ډیورنډ په برخه کې که یاري اوس اوبو برخې ته به بېرته راوګرځو، په دې برخه کې چې تاسو کوم پریزنټیشنونه وړاندې کړل او څېړنې مو وکړې څومره داسې دلچسپې نتیجې ته تاسو ورسېدئ؟
در طول مهم شایده او چه هر چوم را اسناد چه در امیر عبدالرحمن خان پا وقت که دیوران پر ارتباط بندی را کروسی و اغا انگلیسان را طول فارج کردی، حتی در تاج تواریخ، اصلی تاج تواریخ اغا هیت نسته. در تاج تواریخ چه در موش دسی پا کتاب خانو که لرو یا پا بازارو که خرسی روی در طول حق کاپی ده چه انگلیسانو دای تمپر کردی دیست دی بانی لاس و علی دی او پا دی که شان اضافه کردی و کم کردی او دای ارائه کردی. دو همه خبر داده چه امیر عبدالرحمن خان هیچ دول داسی کاغذ ندی امضا کردی چه گویا که ما دغه افغانستان په دوه حصو باندې ویشلی دی. دغه هیڅ سند په هیڅ ځای کې نسته. د انګلیس په کتابخانه کې 2.5 کال یعنی مسلسل دغه انډیا آفیس ریکارډ ورته وایي په درېیم منزل کې، هلته یعنی هر ورځ د سهار د 9 بجو څخه د ماپښین تر 5 بجو پورې هم ما حضور درلودی، هم زما یو خوری دی محمود هغه به راسره راتلی یا هغه به جلات لی هلته به ریسرچ کول د بلوڅانو د نورو په ارتباط باندې او دغسې زما بعضې نور دوستانه چې والنټیر زما سره کومک کوي. نو موږ دغسې یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دې دغه شی امضا کړی چې موږ د افغانستان نیمه خاوره په هند باندې خرڅ کړي. حتی که خرڅ کړی مې فرض مثال نیسو که خرڅ کړی هغه د هند انګلیس سره و، پاکستان میراث خور کیدای نسی په دې خاطر باندې چې پاکستان په هغه وخت وجود نه درلودی. هند برتانوی و هند برتانوی که موږ وایو چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي دغه ته فرض مثال دغه مستعمره ده. مستعمره خو هند پاکستان خو مستعمره نه نو پاکستان وجود نه درلودی.
یو بو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات هم وکړل، تاسو نظر څه دی افغانستان دی بو په برخه کې تاسو څومره ورته خوشبینه چې موږ کافی اوبه لرو د زراعت او د لپاره کفایت کوي؟
ګوري افغانستان خو یو مملکت دی چې په وچه کې پراته ده، څلور خواوو ته نور مملکتونه دي، بحر ته لار لري او زموږ غرونه چې دي یوازې منبع زموږ د اوبو د زموږ غرونه دي چې هغه په 15 دریایي حوزو باندې ویشل شوی دی او دا 15 دریایي حوزې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو افغانستان 2.5 میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریچارج درلودی او دغه څه وروسته بیا سروې نه ده سوی. نو بیا د دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې جاپانیانو تقریبا 1500 دانه آبسنج را وړي او هغې وزارت آب برق ته ورکړی چې دغه آبسنجونه تاسې ولګوئ چې وګورو چې څومره افغانستان څومره بلې هغه افسنجون الکترونیک و برقی و چې ام د اوبو عنق ام د اوبو بر او ام سرعت د اوبو سنجوله په هغه کې مشت دقیق را معلومېدله چې څومره اوبه افغانستان لري په حاضر دم کې لري هغه دوی هغه ماشین ونه لګوله او یو انسټیټیوټ لکه چې ایران څه جوړ کړی و چې خپل منافعو دپاره البته چې دلته به د اوبو تحقیق کېږي متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دوی هېڅکله ونه چولوله او دروازه یې بنده وه خو هغه زاړه لکه متر غوندې که تاسو لیدلی د اوبو د دریابونو په څنګ باندې داسې متر غوندې یو شی و چې په هغه کې سانتي متر و متر داشتان لیکلي وو د زړې زمانې سه موږ یو پرایمري یو دغه مو وکړي یو تحقیق مو وکړي چې زموږ په پرایمري تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړي چې په دا پنځه دریایي حوزو کې افغانستان تر نه څلوېښت میلیارد متر مکعب اوبه هم کمې اوبه لري بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکي د وزارت آب برق د وزیر سره بیا هغوی هم اتفاقا په هغه وخت کې یو بوکلیټ نشته کړی وو چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی دغه شی دوی هم تایید کوي چې اغلبا نه څلوېښت میلیارده متره مکعب کمې اوبه افغانستان لري یعنی موږ د اوس کم آبو هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دخنه لرو یعنی صلاحیت نه لرو چې موږ یو قطره اوبه و هیڅ امسایه ته ورکړو متاسفانه چې موږ یو ډېر مقدار اوبه ایران پاکستان ترکمنستان او دغه تزي ایران پاکستان ترکمنستان دغه درو مملکتو ته یو قسمتي ازبکستان ته ځي بیا د ازبکستان سره داسې ځي ترکمنستان ته بیا دوی اوبه خېږي تقریبا 300 متره لوړ یو ځای ورته جوړ کړی د امو دریاب سره قزاک په ترکمنستان کې هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی د غره په سر باندې
ډاکټر صاحب څومره په نیت کې دي چې په آینده کې څه وکړي د ته په کاتو کې په اقتصاد کې ډاکټرا کړی دا او د اوبو په برخه کې هم پوره تخصص لري
اوس په دې عمر کې یعنی ذکر کوم چې شخصي اجندان فقط غواړم چې څه وسم کولای د وطن لپاره وکړم مرسي چې د الله څخه پوره سي دغه باقي ژوند چې دی د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم
فکر کوي اوس دغه شرایط درته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړي
دننه په افغانستان کې نه و د لری څه دغه ځای څه اڅه چې مدلاسه کې خدا او هست دغه که یا فکری دی یا لیکنی دی یا فرض مثال دغه د مختلفو لارو څه فقط دغه اڅه کنټریبیوشن یا څه ځکه کولای سم چې مثلا دغه د افغانستان لپاره اوسم کولای هغه اوسه کوم تر اوسه یو د شرایط تغیر وکړي شرایط تغیر وکړي به بیرته افغانستان ته ځو او وطن دی ان شاء الله به بیرته پلان ته جوړ شي څه باید وکړو
څومره هیله لري چې شرایط به تغیر شي
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوسی وی دي چې یعنی په وچ سر باندې داسې نه کیږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي یعنی نن یا سبا یا بل سبا بل اخر مجبور دي چې دغه خلک چې په کار باندې پوه خلک دي او غواړي واقعا د وطن لپاره خدمت وکړي هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ کړي امکان لري چې یو ثلاث حکومت جوړ شي د وساطت د همسایګانو یا بین المللي هیوادونو په کومک باندې که دغه شی جوړ شي زه د طالب په خلاف نه یم ولې زه ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه یم په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک ژوند مختلف خلک ژوند کوي طالب هم ژوند کوي تکنوکرات هم کمونیست هم ژوند کوي هر څوک خپل خپل سر باندې حکومت هم کوي ژوند هم کوي دلته اساسي کار چې دی د افغانستان د ولسونو لپاره د خلکو لپاره بل شي دلته اساسي خدمت شروع شي یو پلا چې ذهن آگاه سو خلک روشانه سواله باسواده سواله بیا دغه ماشین په حرکت باندې ولي ټول ملت دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي فعلا چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی ولی دغه شی ورته تزریق شوی دی چې غواړي د سرکار د نلکې سره وبیږي په لمن کې ونیسه یعنی هر څه چې د حکومت یا د دولت دغه څه وسه شکولای وي شکوه دغه کانسپټ به د افغانستان څخه ورسی یعنی منافع ټول به شي ملي سي هر څوک یعنی د ټول هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک څو خراب وي یو ګل د سړک د ګلدان څه شي دا ملي شتمنې دي یا نور دغه څه مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک یې ماته یا د دفتر دغه څوک لازم دي دغه ذهنیت باید چې آماده سي چې وطن وطن یو بل د وطن لپاره خدمت وسی، نه دا چې د وطن سي وسو جیبونه ډک او لار سفر مختلف هیوادو کې ژوند وکا او ځان مزه کا ځان په اصطلاح باندې مور کا، او یوازې په سړی که یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نس مړیږي.
د ازادي راډیو د میلمه پروګرام اوري، زموږ میلمه ډاکټر عبدالله هیواد دی. ډاکټر صاحب، په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ له اورېدونکو سره شریکه کړئ؟ کېدای شي ښه خاطره وي، کېدای شي ترخه خاطره وي، هر ډول چې وي.
خاطرې د ژوند ډېر دي. یو ډېر ترخه خاطره چې زه لرم، عارف همدم یو څوک ډېر یو پیاوړی نطاق د افغانستان، یو وخت کې په هند کې مې ولیدی چې په ډېر د ملل متحدو مخته ولاړو. هغه د ټولو بده خاطره وه چې زموږ یو الیت، زموږ یو پو، زموږ یو څوک چې مطرح، یعنی واقعا یو ډېر یو ښه نطاق و، هغه په ډېر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای. او دا زموږ د وطن بدبختي شي، تر هغو چې موږ په جنګ کې اخته یو، زموږ الیت، زموږ هغه فهمیده خلک، زموږ باعزته خلک به داسې په مختلفو ځایو کې زجرونه به کاږي.
ډېره مننه
غواړم یو جان، تشکر ستاسو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بهانه ده شیرین یار و سلام تورزم خاموشی ترام تورزم پتر پلاولا